د سرسلې بنړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کمالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې میلیونونه کسان اغېزمن کړي دي. د کمیټې د افغانستان څانګه د نیکشنبې په ویلامې کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخ دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرې یونیسیار وایي دوی تیر کال تر 500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری د ښځو لخوا پر مخ بیول کېږي. د ادارې د افغانستان څنګه پر نوشنبې د خبره پر ایکس شبکې کړې ده. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. افغانستان محلي رسنیو پرونه پورو کړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو ولی محمد قاسم له سوداګرو سندکر سره په کتنه کې دا خبره کړې ده شوې د معاملاتو پر مهال دي د بهرنیو اثارو له کارولو څخه ډډه وشي. او د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څانګې پرون ویلي چې په غزه کې یو ورغمل شوی اسرایلي سرتېری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویاند له عربیا ټلویزیون سره په خبرو کې دا خبره کړې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنوي څخه یوې د مخدره موادو له عمله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تری وکلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنگی حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلطه ده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره پاک وخت او تر سره دنیاوال دلی او دوی د دې سره میلیارډو ډالرو ګټه پورته کوله.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وای چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوغو بار یم.
خپل ورزش مې کوو، تدریس مې کوو، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې مې ګټه، خا اعصاب هم ما سره وو. لیکن چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته له رسېدلو سره سم ناروغه کېږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار رک روغ وم. سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یوې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا درځي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پانه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سی د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزره کسانو ته رسیدنه کړي. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 25 کم عمر لرونکو ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روږدو د راټولولو، درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږدې دی. د مور ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل:
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي د خوا هاخوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روږدو کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې ترڅنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي نو دوی راځي، دوی د ځان لپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او څه نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشې موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان به بیا ځان سمې وسره کې تم شروک زکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی، ډیرې بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکه یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او له ده څخه مو پوښتلي چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیر کې موږ تجربه کړې ده. یو خدای دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت نور کړي چې پیسې په کم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا خلک چې باید کومک سره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړه. او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواص خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیدي، د خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کوي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډیر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم کړلاس ترې دغه انجوګانې وي. او اوس بیا د انجوګانو تر مابین زده دوی مابین خبرې دی، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابین کې هیڅ نه و. یو داس تړون نشته چې هغه وکول شفافیت رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا چې د افغانستان حکومت په کشکیلو وسی.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي، تر چې په نشي مواد سره مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، په خصوص په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنگي حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلطه ده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت و تر سره چې دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټه پورته کوله، او هغه ګټه د دوی وسم نظر کیږي. د دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دا وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی چې هغه کومکونه او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یو خبره په ډیره داګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاواله کی، دا په خو د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق سولې، د خلکو سرته وبالا کړل، او بل اخر نتیجې موږ نوینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغه په پیسو کې شپتیولې راواسي، او دا ډېر کمر شکنه دی وایو بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې یمایا کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس کاغه نه یي. زموږ نه نوی د اوبو نظام نه یي. موږ اوبو نه لرم ځکه ته ډېر مشکل به یو بزګر ته یو کولای شي خپل نوی کښت ډېر چابک راواوري. دغه د وخت چې ونی وی چې افغانستان د نوی کښت څخه لاړی و غړترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وسی چې په مرور کې د څو کال بیرته خلک عادت وکړي د امن سره د خپل نوی کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان هغه شو د دې سرغړونه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص سي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا اما شمول نه ده په ټول افغانستان کې. دا پروژه عملی نه دي. مثلا په هرات کې دای چې شش زعفران وسول په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدل چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې شپه مبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدل چې دا په بری وسی. هر جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی یا هغه دی هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کال څلور کال کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کال څلور کال طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو لپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه لپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولای شي بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړي ورکړو راسه بلچه را واخلې په 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې دا مملکت ته جوړیږي. د زراعت افغانستان د ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه وبدي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځک سره تړلي دي ته بزګر وایي، خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مزکی خاون سره ګډ سو هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروانده کې راغله او اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مزکی سو ولاړی د فامیلی ګوښه کې او شارو ته ولاړ لري ماجر سو لاغ زمیدار مالکین د مزکو او پات سو د بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د آیت چې درلو د لاغه دا چې تریاکو کوي او چې ابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې په کار دي چې دوی وکولی شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو دا د مالک او د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پورې چې شو باندې تفي او دا دوی غوړ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
نړیوال معمولا د کوکنارو د کښ پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سره پور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوی دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافي کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې د اعظمي 3% د بین المللي نرخ څخه بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورت دی په مسایل دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا بيخي ډیر ډیر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توانه درلود چې دوه غټ وزن دي دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې
آیا په هدلاست د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي په دې اړه به د سمیولا په نوم د یو پنګوال خبري واورو
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیر موثر مرسته کول شي هغه موثر مرسته چې په ټول لحاظ کېدل شي هغه د روس سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري یو د دویم د چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چاغوي په د معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي په ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغيږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی دریم د سیده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي مثلا لوبي دی ټورنمنټونه دی د دې سبب چې خلکو ته غو ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي او بل دا چین شي چین د سیده چې څنګه چې دای دی شفاخانی نه رغيږي جوړيږي د ته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیان ته تقدی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیاته ده شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت کړي او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمان سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغه بوخت کغه په وړه کې چوي او خپل یو کې چوي
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستر دی وایي چې تر نشي مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست خو یوولس کلنې نشي له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشئی پسترګ ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه موتاد سو، لومړی نشئی له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشئی نه زه شاګرد مکتب وم او اخینه ورسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس میکو. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه پیګم چې څنګه موتاد شوم، خو اول چرس می چې وکړو خوخ میسم. دینه باد نه پویدم چې دا چرس اعتیادم لري، ځان خرابوي او یو لاس کار کوي چې یوازې چرس کاروم. چرس نمخ کې زه خپل ورزش میکوم، تدریس میکوم، شخصي کاروبار درلودم، خ پیسې مې ګټه، خ اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې ملک خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دینه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه سي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یوه ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې ته تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دینه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بعد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري، خپل نشئی هم کاروبار ښه کوی نه سي. هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لکه اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دینه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایي توکې م کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوو زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوو اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشئی توکې مې شروع کړ دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس می خوشی که اوس دینه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم می نیولای چې چرس و نه کاروم. دینه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کم، بیا زیار و باسم، خ ځان آماده کم. دینه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کم.
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
موتات لخپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلا دی پودر وشی، یا می خور جزت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مری که نوام، پا مور خواست بی خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو، انداغ سرمایه مطول او خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو چخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواوری.
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دا 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 زهر و کاروان خپرونی ورستی برخی تراورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاس لپاره و پزل پوری درامه لرو. در درامه که صدا سیده چه اجمل دا کار لپاره بل ولایت تطللیوی، خو کله چې خپل کور تراستنیگی پلار کی ناڅاپ ناروغه کیږي. میرمن یې ډیر ورختا کیږي او هغه سم د لاس ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپ ناروغه شو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارحم توبه.
السلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ درنګ دی ولی داسې زیر ثوی دی؟
نه پویګم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشه کې کینه او په دغه بالک تکه وک.
سلام. وای 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 وای
د څه وخت راځي نه وروسته وای؟
بیگار رک روغم سهر چه کور در روان شم نپویگم چه تکر اپمانی ولوی ده وای
دلار پوتالونو که خوبا دی دوڑی نی خوڑلی
خابری میم نی دی خوڑلی
نو بیا ولی داسی سوی
نپویگم خوامی گرزی
حالت دیر خراب دی باید دکتر تولار شی
نو زپا دی حالت که دکتر تطلی شم
خیر دی پیوڈاول بلار شو
خیر دی لکس سبارو که جوڑ باشم وی
تا دی حالت تاو گورا چنگ با جوڑ شی رازه چی دکتر تولار شو
خستم دی لار باشو
تا دی لاز دی ما پوگا کی دا
وی وی
دغسی دکتر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی
سلام علیکم
و علیکم سلام رازی په دغه چوکۍ کې
اخ ډاکټر صاحب مرشوم وای وای وای
خو ورو ته تکلیف لري
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي
خو ته درېګه چې د خپل راته وای ته راته وای څه مشکل لري
ډاکټر صاحب خو امګرزی ټول ځان می درد کوي ګنګزی مو احسان مې ډاکټر صاحب
څه شې دی خوړلې دي
هیڅ مې هم نه دی خوړلې وای وای نن سهار له سفره راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هېڅ نه پوهېږم وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب هېڅ نشه نه کوي
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه
بس بس پوه شو
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی
زما خاوند پوډري شوی دی
څه شی زه پوډري شوم
هو پوډري شوی
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي
لس ورځې خو ډېر وخت دی په یو دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي ته په ځان نه یې پوهېدلی سام دام پوډری شوی
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي
خوري رښتیا درته وایم خاوند پوډری شوی دی دا ټولې نښې نښانې د پوډری توپ دي
نو زما ژوند خو تباه شو کنه
زما ملګری تباه برباد کی وویل دا دوا ده ستړیا نه وباسي دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره منډې والي کوله وه
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی زی پایت ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
Shabbat Shalom.
ستم در بیاد کرم وارم در تو آیم چه سخت